دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي بشئ زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د یک شنبه په ورځ د عقرب یا لړم په څلورمه په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې د غزنی د ولایت د ناوې پولیسوالۍ کې وړو مشپه د ځانګړو قواو په عملیاتو کې د القاعدې یو وژل شوی مشر حسام عبدالرؤف چې بابو محسن المصري باندې هم شهرت لري او د القاعدې د مشر ایمن الزواهری یو نږدې معتمد و تیرو څو کلونو راهیسې له طالبانو سره او ساتي خونه طالبانو او نه القاعده د دغه سرګندونو په جواب کې څه ویلې دي تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري پاینې وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د یک شنبه په ورځ د لړم یا عقرب په څلورمه خبره کړې د کابل د دشتي برچی په ناحیه کې د وژن کې چاودنې غندنه کړې ده پرونی چاودنه چې په خراسان کې د اسلامي دولت د ډلې اډایش څنګه ځموري قبول کړي ده د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په وینا دیش کسان وژل شوی دي او بیا کسان نور ټپیان شوی دي په افغانستان کې د متحده ایالاتو قطر استرالیا او فرانسې سفارتونو هم د پرونی وژن کې چاودنې په کلکه غندنه کړي ده لبلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان په جنگ کې خېلو دواړو خواو باندې غږ کړی چې تشدد کم کړي او د سولې او روغ جوړ لپاره لارا ولټي خلیلزاد تیره شپه د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې متحده ایالاتو پر حکومت او طالبانو دواړو باندې فشار زیات کړی او اوربند باید ټینګ شي د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل دي د رواني سیاسي شخړې ایوازنې لار دادا چې د لنډ مودې لپاره یو موقتی حکومت تشکیل شي نو کاغلی حکمتیار په وینا ځکه چې طالبان موجوده حکومت نه مني حکمتیار نن د یک شنبه په ورځ د لړم په څلورمه له اسلام آباد نه کابل ته رسیدو وروسته له خبریالانو سره د خبر په وخت دغه خبره وکړه په دوحه کې مذاکرات ایوازې د ارګ د یو هیئت او د طالبانو ترمنځ کیږي د ټول افغانانو استازیتوب نشي کولای خو د افغانستان د جمهوریت ریاست مطبوعاتي وایان صدیق صدیقی د حکمتیار د نننۍ سرګندونو نو وروسته په جواب کې ویل دي نو موله د تیرو څلور لسیزو راهیسې له دې ډول سرګندونو او د واکمنو رژیمونو سره د خپل مخالفت د سرګندونو نه سوا د افغانستان د ولس لپاره بل کوم پیغام نه لري د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو نن د کابل په ښار کې د لوی جرګې په خیمه کې یو غټه غونډه جوړه کړې وه دا غونډه چې د افغانستان د حج او اوقاف د وزارت په ابتکار باندې جوړه شوې وه برخوالو په خپلو ویناو کې د افغانستان په جنگ کې ښکېلو خواو باندې غږ وکړ چې اوربند اعلان کړي او د جنگ نه دې لاس واخلي ځینو برخوالو د متحده ایالاتو په خلاف شعارونه ورکړل د تخار د ولایت ولسی وګړي په دغه ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو او بې امنیتۍ د زیاتېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د حکومت امنیتي ځواکونه د خلکو د امنیت په ساتلو کې ناکام شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سکالې شل خزې د مخدره موادو د قاچاق په جرم نیولې دي تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري په انقره کې د متحده ایالاتو سفارت د امریکایانو په خلاف په احتمالي ډول د ټیرریستي حملو په خلاف خبرداري ورکړی دی د شنبه په ورځ په مصر کې د پارلماني انتخاباتو لومړی راوند پاتې ورسېدو رای ورکونکو د مصر د 20 ولایتونو له جملې نه په 14 ولایتونو کې رای واچولې د انتخاباتو دویم پړاو بل میاشت تر رسیدي د مصر پارلمان 500 او 800 چوکۍ لري او ویل کېږي چې 50% مستحق رای ورکونکو 1100 کاندیدانو ته رای واچولې زمونږ د واشنگتن نوري د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ د 15 تازه او پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی له بلې خوا په کولمبیا کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس مثبتې پیښې له 1 میلیون نه زیاتې شوې دي د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د ویروس د څېړنې د مرکز د معلوماتو له مخې د شنبه په ورځ د لاتین امریکا په دغه هیواد کې د 8,098 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د مړو مجموعي شمېر 10,000 ته لوړ شوی دی کولمبیا له امریکا هند برازیل فرانسې ارجنټین روسیې او اسپانیې نه وروسته د نړۍ اتم هیواد دی چې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس مثبتې پیښې پکې له 1 میلیون نه زیاتې شوې دي د جمعې په ورځ د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د دغه موزی ویروس 3,500 مثبتې پیښې ثبت شوې. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس، د دفتر رئیس مارک شارټ هم د کورونا د 19 اوبایي ویروس نیولی دی. د یو تازه اټکل له مخې ممکن چې د را روان میلادي کال د فروری د میاشتې تر پای پورې د امریکا په متحده ایالاتو کې 1,000,000 نه زیات ناروغان مړه شي. په پاریس، روم او د اروپا په یو شمېر غټو ښارونو کې هم د دغه موزی ویروس د پیښو د زیاتېدو نه وروسته د خلکو په ګرځېدو باندې نوي قیودات ولګول شو. په نړۍ کې د اټومي وسلو د منع کولو تړون 50 هیوادونو توثیق کړ. دا تړون به د را روان میلادي کال د جنورۍ له 28 نیټې نه د اجرا وړي. هندوراس د نړۍ 50 هیوادو چې دغه تړون یې د شنبه په ورځ باندې رسمن توثیق کړ. خدا تړوند متحده ایالاتو په شمول د نړۍ د سترو اټومي قدرتونو د سخت مخالفت سره مخامخ دی او لمنځوري نه ډډه کوي. په داسې حال کې چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته یو هفته پاتې ده، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن دواړو خپل انتخاباتي مبارزه ګړندې کړې ده. خاغلی ټرمپ د شنبه په ورځ څلور مهمو ایالتونو یعنی فلوریدا، شمالي کارولاینا، اوهایو او وسکانسن ته ولاړ. خپلو طرفدارانو ته وینا وکړله. خاغلی بایدن د پنسلوانیا په ایالت کې وو. د دې څلور واړو ایالتونو ګټل د دواړو کاندیدانو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. د عامه افکارو سرویګانې ښیي چې خاغلی بایدن د ټرمپ مقایسه د دغه جملې نه په څو ایالتونو کې مخکې دی. او د فرشتې په نوم یو ځوانه پولیسه د قندهار د ولایت په نهمه ناحیه کې ل خپل کور نه لراوتو وروسته وژل شوې ده. حکومتي ویان جمال بارکزی پلا د طالبانو په غاړه چولی، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او دا هم د پاکستان په باب یو تازه خبر. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سیاسي مخالفان چې د نوموړي د راپرځولو په خاطر د دیموکرات تحریک د چتر لاندې راجمع شوي دي، نن د یک شنبه په ورځ د بلوچستان په مرکز کوټه کې غټه سیاسي غونډه جوړ کړې وه. نواز شریف په خپل حمله لندن نه د غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال جاوید قمر باجوا مستقیما مخاطب کړ او ورته وویل چې تا نه به حتمن په 2013 میلادي کال کې په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان په ګټه د لاس وهنو او قدرت ته د هغه د رسولو په اړه تپوس وشي. له بلې خوا د ډیویر راډیو رپورټ ورکړی دی چې پاکستانی چارواکو د پښتون تحفظ د تحریک مشر او د پارلمان غړی محسن داور پرې نښودو چې په غونډه کې ګډون وکړي او د کوټې د هوایي ډګر نه بیرته اسلام آباد ته راستون کړو. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ د خبرونو نه وروسته نن پر پټونو کې یو موضوع دا ده چې په کابل کې دینی عالمانو ټینګار کړی دی چې چمتو دي د دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې منځګړتوب وکړي او د سولې پر اوستو کې هر اړخیزه همکاري وکړي. مګر سوال دا دی چې د سولې په خبرو اترو کې د دینی عالمانو ونډه څومره اهمیت لري. لیمه نیازی په دې ارتباط د سو کارپوهانو سره د مرکو په اساس دغه رپورت برابر کړی دی.
په کابل کې نن زرګونه دینی عالمانو ویلي چې په دوها کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو تاریخي فرصت دی چې لمخې باید یوې ښې پایلې ته سره ورسیږي. دغو دینی عالمانو ویل چې افغانان له جګړو او وینو بهیدو ستړي شوي دي او اوس وخت دی چې دواړه لوري سوله وکړي او روان څلوېښت کاله ناورین ته د پای ټکی کېږدي. دینی عالم عبدالسلام عابد په دې اړه وویل چې دوی حاضر دي د دواړو لورو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. هغه وویل چې د مذاکراتو په جریان کې باید جګړه بنده شي څو دواړه اړخونه د خبرو لاره وی هوکړه ته سره ورسیږي.
کله چې سره ورونه یاستو نو د چاوکې په خاطر باندې، د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې، په اجتهادي مسایلو کې د افغانستان د ولس وینه حرامه ده چې تویش دا باید توی نشي. مذاکره ته چې کله کېناسو بیا به جګړه نه کوو، بیا به خبره کوو، بیا به تفاهم کوو، بیا به تنازل کوو، بیا به تسامح کوو. دا د اسلامي شریعت مختنه ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ دینی عالمانو تل د افغانستان جګړه ناروا بللې او د جګړې له طرفونو څخه د اوربند او دایمي سولې غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې به د دینی عالمانو نظر څومره اغیزمن وي؟ د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم په دې اړه وویل
په کابل کې دینی علما او تر 3000 پورې شاوخوا پورې فتوا ورکړل د جنگ خلاف همدارز نړیوال علما او چې پغه کې د سعودي او د نور هیوادونو ستر دینی علما شامل وو هغه هم خپل نظر سرګند کړو د دې جګړې سره مخالفت خو لیکن موږ ګورو چې د هغه وینا او تر اوسه پورې پروانه شخړه باندې دومره جدی اغیز نه درلودلې او یعنی که وکتل شي علما تر دې حد پورې چې د جګړې مشروعیت باندې بحث وکړي حل لارې ته به اړ نه وي چې سیاسي بحثونه او سیاسي جوړجاړی وشي او دغه بحث او دا جوړجاړی به بیا د سیاسونو ترمنځ د سیاسي مذاکرې لارې کېږي.
خو د ولسي جرګې غړی ګل احمد کمین بیا وایي چې د سولې په پروسه کې د دینی عالمانو ونډه خورا مهمه او ضروري ده.
د دینی عالمانو رول د سولې پر اوستلو کې نهایت ډېر مهم دی. ښه خبره ده چې هغوی ته زمينه برابر سي دي چې د سولې په پروسه کې کار وکړي. دینی عالمانو ته د هیواد په رهبرۍ کې البته خاص ډول باندې د سولې په پروسه کې ځای ورکړي، ځکه هغوی کولای شي چې له مذهبي او دینی اړخ څخه استدلال ولري او کولای شي چې خلک قانع کړي او ذهنیتونه جوړ کړي.
په زرګونه دینی عالمان په تاسو وخت کې د سولې پر واسطلو ټینګار کوي چې په دوه هکې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات څه باندې او میاشت وړي، خو لا هم کوم ابتدایي پایلې ته سره نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د افغانستان په ګڼ شمیر ولایتونو کې شدید جګړه دوام لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په ملک کې د روانو جګړو او په جګړو کې د خلکو د تلف کېدو په حق له اندېښنه خوندلې ده او وایي چې دواړه اړخونه باید دغه جګړې پای ته ورسوي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو او د افغانستان د قواوو د دفاعي جګړې د زیاتوالي رپورټونه په داسې وخت کې رسیږي چې په قطر کې لا هم د دواړو اړخونو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې اصلي مذاکرات لا نه دي پیل شوي. حکمت سروش رپورټ راکړی دی.
په دوه کې د سولې ټکنۍ خبرې او په افغانستان کې د جګړې شدت شنن کې وایي چې د طالبانو بریدونه به نه یوازې د سولې پر پروسه خلک بے باور کړي، بلکې د دغه پروسه مرسته کوونکي هیوادونه به هم اړ کړي چې پر خپل هڅو لسره کتنه وکړي.
د کوړې د شورا او د طالبانو د سیاسي دفتر په دوه کې شدی په هغه کې ډیر زیات اختلافات وو او ستا او همدغه باعث ول چې د سیاسي دفتر طالبانو د سیاسي دفتر ځنی لوړ پوړي چارواکي د ملا برادر په شمول پاکستان ته راوغشتل سول او مسله همدغه شی هم ژغیوی. نو هغه نظامی برخې چې د طالبانو یا د کوړې شورا هغه پر دې باندې زور وردی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په روانه جګړه کې د شوزه او ماشومان په ګډون عام خلکو ته هم مرګ شو بلاوړي. دغه کمیسون د ولسمشر د لومړي مرستيال امر الله صالح پر هغه سرګندونو هم اندېښنه شي چې په تخار کې د افغان ځواکونو لخوا د ماشومان وژل کېدا رد کړه او وی ویل چې دا وازو خبرونکو سره به قانوني چلند وکړي.
کله چې یو د بشري حقوقو نقص یو ادعا دی، د حکومتي مسؤلین باید تحقیق وکړي. پرې برخه د تهدید ژبه محدودیت ایجاد کوي، نو په همدې خاطر موږ غواړو چې تحقیق باید در جهت ورکړي.
خو افغان حکومت وایي چې دوی د بیان ازادۍ او د معلوماتو د لاسرسي حق ته ژمن دي، خو په کار ده چې د دعوې د ثابتولو لپاره اسناد وړاندې شي.
په هغه برخه کې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او ملي منافعو پر ضد منفي تبلیغات کیږي، د افغانستان د ولس همکاري هم له موږ سره وي ترڅو د هغو کسانو مخه ونیول شي چې پرته له کوم اسنادو منفي تبلیغاتو سره اذهان مغشوشوي او د افغان امنیتي ځواکونو رنګ بدوي.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې د جګړې اړخونه په قطر کې خبرې کوي، په روانه میاشت کې تاوتریخوالي ډیر زیات شوی چې هم افغانان یې قیمت پرې کوي. دغه سازمان پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې د ملکیانو خوندیتوب د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل مرستو لپاره د یو مهم غوښتنې په توګه وړاندې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. دا ښکاری چې یو شمیر افغان سیاستمداران د افغانستان د سولې په حق له د امریکا او پاکستان ملګرتیا سخت اندېښمن کړي دي. د افغانستان په خاني جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا غږ د انګلیسی څنګه د خبريالې عائشه تنظیم سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانان د سولې مذاکرات ستایي، مګر د افغانستان په حق له د پاکستان او د امریکا معاملې نه مني. په خاني جمهور رئیس ویلي دي چې ولس به د دې معاملې په ضد ودرېږي.
د متحدو ایالاتونو د جمهوری ریاست ټاکنې را نږدې دي. د دې ټاکنو پایلې به د افغانستان د سولې په بهیر باندې څه تاثیر وکړي؟
Well, I don't think the outcome of the elections will have
خا زه فکر نکوم چې د ټاکنو پایلې کوم لوی اغیز ولري یا روان بهیر منحرف کړي. نه کې دیش د کار په ترنګوالي او صورت کې توپیر رامنځته کړي، خو په افغانستان کې هله د چي د جوړجاړي او د سرتیرو کمول باندې به د متحده ایالاتونو پر عمومي هدف کوم تاثیر ونه کړي.
پرزیدنت ترامپ ریسنتلی ټویټډ دټ په دې وروسته کې ولسمشر ترامپ ټویټ وکړ چې ټول سرتیري باید تر کرسمس پورې کور ته راستنه شي. آی پر پروسې کوم تاثیر کړي؟ په دوه کې په کابل کې کوم بدلون راغلی دی؟
نه
نه ده کړی. دا ونسان د شخړې او د متحده ایالاتونو د ښکیلتیا په اړه د ولسمشر ټرمپ په نظر مو پوهیږو. هغه د سرتیرو ایستلو په اړه په څرګنده توګه خبرې کړې دي. د پام وړ سرتیرو ایستلو بهیر که د سرتیرو ایستلو بهیر بشپړ نشي او د جوړجاړي په راوستلو او افغانستان ته اجازه ورکول چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي، موږ یې درناوی کوو. د هغه څه چې موږ یې باید وکړو،
راځه د افغانستان د سولې بهیر په اړه خبرې وکړو. د فبروري په میاشت کې د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ توافق تر لاسلیک وروسته پیل شو. فکر کوي هغه یو ښه معامله وه؟
It envisages
that of وفق چې په افغانستان کې باندې نورین پای ته رسیدي په کې وړاندوینه شوې ده. ورور وژنې او افغان وژنې ته به د پای ټکی کېږي. ډیر ښه ده، موږ نه یوازې نن بلکې پرون مو غوښتل چې دې ته د پای ټکی کې خودل شي. که د متحده ایالاتونو اراده په افغانستان کې سوله او جوړجاړي راوستل وي، موږ باید په پروسه کې وګورو. موږ غواړو له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ملګري واوسو. همداشان موږ غواړو چې متحده ایالاتونو سره هم ملګري واوسو. موږ متمدنې او دوستانه اړیکې غواړو. موږ داسې اړیکې نه غواړو چې پر افراطیت او افراطګرایي ولاړ وي. د سولې بهیر چې امریکا رامنځته کړي، موږ وینو چې د پاکستان سره په عالی هماهنګۍ سره روان دي. موږ د سولې په بهیر کې د پاکستان رول درکو، خو موږ ته سولې بل څه ده او د امریکا او پاکستان ترمنځ موافقه یو بل متفاوته موضوع ده. دا سمو نه غواړو. موږ به پر وړاندې ودرېږو. دقیقا دا معاملې هغه وخت د متحده ایالاتونو او پاکستان ترمنځ د شوروي لوټلو وروسته شو چې موږ تنن بدبختي ګالو.
که تاسو د پاکستان په اړه خبرې کوئ، راځي د نورو سیمه ییزو هیوادونو په اړه هم خبرې وکړو. د هغه وند ته په کوم سترګه ګوري؟ آیا په اوس وخت کې مهمه او مثبته ده؟
وی ویری مچ هوپ دټ آل اور نیبرز ول پارټیسیپټ.
موږ زیات هیله منو چې زموږ ګاونډیان د افغانستان د سولې په بهیر کې ونډه واخلي او ملاتړ وکړي او ټول ګاونډیان د دې فرصت ترلاسه کړي چې متحده ایالاتونو او د افغانستان له نورو ګاونډیانو او نورو قدرتونو لکه روسي، چین، هند سره کار وکړي او په خورا مهم ډول د دې برخه شي. او هیڅ یو هیواد اندېښمن نه وي چې سره واندې د دې د پردې تر شا باید هیڅ معاملې او برنامه نه وي. موږ شفافیت غواړو او موږ نه غواړو چې افغانستان د نورو هیوادونو د ګټو د تضاد ځای وي.
نو تاسو باید څنګه پای ته ورسوئ؟ راځئ په دې اړه خبرې وکړو. تاسو اوس په څه اخته یاست؟ په دوه کې مذاکرات روان دي. لیدل کیږي چې خنډ سر مخامخ شوي دي. دا خنډ څنګه ماتېدای شي؟
کله چې موږ تیر کال مسکو ته لاړو، دا هماغه طالبانو هماغه ډله وه. له ورته رهبرۍ سره موږ هیڅ مسأله نه لرله. موږ سره کیناستو او خبرې مو وکړې. وګورې کله متحده ایالاتونو هدف په افغانستان کې سولې وي، دا مذاکرات بریالي کیږي. زه هیڅ شک نه لرم که هدف په پاکستان کې په ګډه د پاکستان او متحده ایالاتونو ترمنځ په افغانستان کې سولې وي، دا مذاکرات به بریالي شي او موږ یې هرکلی کوو.
تاسو د مسکو یادونه وکړه. تاسو له طالبانو سره یو څه اړیکه نیولې وه. فکر کوي طالبانو کې بدلون راغلی دی او زیات زغم پیدا کړی دی، او لکه څنګه چې هغوی ادعا کوي چې د نوې لسیزې په پرتله بدل شوی دی، آیا تاسو فکر کوي هغوی ورته طالبان دي یا یوازې زیات سیاسي شوی دي؟
طالبان افغانان دي. په هماغه اندازه هغوی زیانمن شوي لکه نور افغانان. هغوی هم ماشومان لاسه ورکړي، کورنۍ لاسه ورکړي، پرې بمباری شوي، پر کورونی چاپی اچول شوي. هغوی ته هماغه شان زیان اوخته لکه څنګه چې موږ ته اوخته دي. درد او رنج ټول افغانان لیدل دي.
د حکومت بڼه به څنګه وي چې دواړو خواو ته د منلو وړ وي؟
رائټ ناو د پرایورټي فور بوث سایډز
دواړو افغان خواو ته اوس لومړیتوب باید دا وي چې ژر د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالی ودروي. د راتلونکي حکومت یا د حکومت جوړښت هغه څه دي چې د افغانانو پریکړې پورې اړه لري. ټول خلک افغانان د طالبانو او نورو افغانانو په ګډون به په اړه پریکړه وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. په تیرو دریو هفتو کې په افغانستان کې په پرله پسې ډول د کورونا د ویروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي، مګر د عام روغتیا وزارت وایي چې دا ناروغي کنټرول شوې ده. د کابل نه د امریکا غ خبريال اکرام شینواری په دې حقله رپورت راکړی دی.
د عام روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د کورونا د ویروس د 15 پیټو مثبت پیښو د سب خبر ورکړي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 3,300 رسیدلې دي. د عام روغتیا وزارت مرستیال وایي نورلا تریکی خبر اعلان ته ویل چې دا نوی پیخي په یو لسولایتونه کې سب شوی دي.
په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 340 شکونې پیخي باندې شوی وی چې د جمعې څخه 15 شپته مثبت شوی او درې تنه د دغه ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی وو او یو څلور شپږ تنه بیرته روغ شوی.
د عام روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو پر اساس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د اوبا د خپرېدو رئیس تر نن ورځې پورې په دغه هیواد کې ټول 1514 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 3,190 نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. په افغانستان کې روانه اونۍ په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس د خپرېدو رئیس درې څلوېښتمه اونۍ ده. تېره اونۍ په افغانستان کې د ټولو مینه شوو مشکوکو پیښو مثبتې پایلې 40% وي. درې اونۍ وړاندې دا اندازه 12% په شاوخوا کې وه. د عام روغتیا وزارت وایي ډاکټر احمد سمسور وایي په افغانستان کې په 15 اونۍ کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې وي، خو لا هغې وروسته د مثبتو پیښو شمېر یو ځل بیا پورته تللی دی.
چونکه هوا هم په سړېدو ده، د دې د وجه نه واقعیت یو مقدار زیات شوی دی، مګر اضافه ډېره زیاته نه لیدل کیږي. تیره هفته چې 24مه هفته کیږي، فیصدی د معایناتو چې مثبت شوی ده هغه 40% ته رسېدلې ده. دا په دې معنا چې په دې دوه میاشتو په مدت کې د مونږ هغه فیصدی د معایناتو چې په 15مه هفته کې 10% وه هغه 40% ته رسېدلې ده. خو که چیرته د مونږ وطنوال د ماسک نه زیاته استفاده وکړي، لاسونه خپل پرمینځي او د ګڼې ګڼو ځایونو ته لاړ نشي، نو دا امکان ده چې دغه 40% کسان چې اوس مثبتېږي دا بیرته نزولي حالت کې راولو او تعداد د واقعاتو کم شي. فعلاً یو د ثبات حالت کې یو، په دې معنا چې روزمره واقعات د مونږ ډېر زیات په زیاتېدو نه دي او په شفخانو کې هم مریضان زیات شوي نه دي.
په دغو درې اونیو کې د هرات په ولایت کې د نورو ولایتونو پرتله ډېرې مثبتې پیښې سب شوي. د عامې روغتیا وزارت د هرات په ولایت کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر دغه ولایت له ګاونډي ایران څخه روزانه د سلګونو افغان کډوالو ستنېدلو له امله ګڼي او وایي چې په ایران کې لا هم د کورونا ناروغي تر کنټرول لاندې نه ده راغلې. د ایران د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 40 ساعتونو کې په دغه هیواد کې 6,101 تنه په کورونا اخته شوي، چې ورسره پر دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر 5,080 تنو ته رسېدلی دی. په ایران کې تر اوسه د کورونا د وایرس په ناروغۍ 2,614 تنه مړه شوي دي. د کورونا وایرس د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د ووخان په ښار کې خپور شو، چې اوس یې د نړۍ 138 هیوادو ته سرایت کړی دی. د امریکا د جان هپکنز پوهنتون د شمېرونو له مخې د یکشنبې د ورځې تر سهار پورې د کورونا وبا په ناروغۍ په نړۍ کې شاوخوا 1,000,000 کسان مړه شوي او له 2,000,000 زیات نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتي غونډو او مناظرو کې په کورنۍ او مسایلو ډېری خبرې کیږي او د واشنگتن په خارجي پالیسۍ کمې خبرې کیږي. دواړو کاندیدانو جمهور رئیس ډونالد ترامپ او جو بایدن د کورونا د ویروس سره په مبارزې او په ځینو نورو موضوعګانو زیات بحثونه کړي دي. د امریکا خبريال براین پاردن ویلي دي چې د چین او کیوبا په ضد د جمهور رئیس ترامپ کلک دریز کېده شي د دې سبب شي چې خلک ورته ډېری رای ورکړي.
د پنځشنبه په ورځ د وروستۍ مناظرې پر مهال د ملي امنیت پر تهدیداتو لنډ بحث وشو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو د دوامدار جوړېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې له کیم جونګ اون سره د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو دفاع وکړه.
شمالی کوریا مونږ په جګړه کې نه یو، مونږ ډیر خرابیت لرو. خلک نه پوهیږي د نورو هیوادونو لمشتانو سره د خو روابطو درلودل ښه کار دی.
ډیموکرات کاندید جو بایدن په بهرنی سیاست کې د ټرمپ پر یو اړخیز رفتار انتقاد وکړ او وی ویل چې هغه نه دی توانېدلی د امریکا دښمنان مهار کړي.
هغه شمالی کوریا ته مشروعیت ورکړ. نوموړی د خپل ښه ملګري په اړه وغږېده چې ظالم او قاتل دی. هغه د دې په اړه خبرې کوي چې مونږ څومره ښه روابط لرو. هغوی د مزایلو په برخه کې ډېر ښه قابلیت لري چې کولی شي د پخوا په پرتله په ډېرې آسانۍ سره د امریکا خاوره په نښه کړي.
د جمهور رئیس ټرمپ حکومت له شمالي کوریا سره د اټومي مذاکراتو بیا پیل د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې لاسته راوړنه بولي. یاد حکومت همدارنګ له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د اسرایلو د اړیکو د عادي کېدو په برخه کې خپل منځګړیتوب، په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې قرارداد، په سوریه کې د داعش ماته، له بهرنۍ جګړو څخه د امریکایي پوځیانو ایستل او په بهر کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په برخه کې ډېری مالی ونډې ته د متحدینو هڅول د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاسته راوړنې بولي. بایدن ټرمپ تورن کړ چې ایران، روسیه او چین ته د خپلو قدرتونو او نفوذ د پراختیا اجازه ورکړې ده، ځکه امریکا د نړیوالې رهبرۍ په برخه کې له خپل موقف څخه په شا کیږي. بایدن په خاص ډول پر ټرمپ ځکه انتقاد وکړ چې نوموړي د امریکایي عسکرو د وژلو په هدف د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د ورکولو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مقابله رد کړه. د جګړې له وخته پرته بهرنۍ پالیسۍ معمولا د امریکا په ټاکنو کې غټ رول نه لوبوي. خو سږ کال پر کمونست هېواد کیوبا سخت اقتصادي بندیزونه او له واک څخه د منزویلا د کمونست رهبر نیکولاس مادورو د ګوښه کېدو په برخه کې د ټرمپ هڅې کولی شي په فلوریدا کې د کیوبایي امریکایانو ترمنځ د هغه ملاتړ زیات کړي.
د ټرمپ کاسترو ضد موقف او په وینزویلا کې له ډیموکراسۍ پلو څخه د هغه ملاتړ کولی شي د رایه ورکوونکو په یوې کوچنۍ برخه کې مرسته وکړي.
دا تر اوسه معلومه نه ده چې له اسرائیلو څخه د ټرمپ کلک ملاتړ کولی شي په فلوریدا کې له بایدن څخه د یهود امریکایانو ملاتړ کم کړي، کوم چې په 2016 کال کې په پراخ ډول د هغه سیالي هیلری کلینټن ته رایه ورکړې وه. همدارنګه د غیر عادلانه تجارت له امله پر چین د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د تعرفو لوړول ممکن د میشیګن او پنسلوینیا په شان ایالتونو کې د کارګري طبقې ترمنځ د هغه ملاتړ زیات کړي. ټرمپ په 2016 کال کې له رقابت څخه ډک مهم ایالتونه وګټل او سږ کال هم همدغه ایالتونه ممکن د سخت رقابت ګټونکي معلوم کړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق له رپورټونه اوري. په مصر کې د شنبه په ورځ د 28 ایالتونو نه په 14 ایالتونو کې د پارلماني انتخاباتو لومړی پړاو تر سره شو. دویم پړاو به د راتلونکي میاشتې په سر کې وشي. د انتخاباتو نتیجې به د دسمبر په میاشت کې اعلان شي. ایډوارډ ایرانیان رپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسفزی لولي.
د شنبه په ورځ د مصر په 14 ایالتونو کې خلک د ټاکنو لپاره راوتلی و چې پکې د الکساندریا او قاهرې تاریخي سیمې شامل دي. د مصر د خبری رسنیو د رپورټونو په اساس په ځینو سیمو کې زیات او په ځینو کې کم خلک د رای اچولې لپاره راوتلی و. د مصر په ټی وی چینلونو باندې د دغه ملک ځینې مهم چارواکي خول شوي وو چې رای ورکړي، چې پکې د مصر صدر اعظم مصطفی مدبولی شامل وو. پولیس او نور پوځي امن ساتونکي په دغو سیمو کې ځای په ځای شوو چې د ترګرۍ او د تشدد پیښې رامنځته نه شي. دغه مهال خلکو ته ماسکونه هم ورکول کېده چې د کرونا د خپرېدو نه خلک وساتي. په مصر کې 15 خلک رای ورکولو قانوني وړتیا لري. هر هغه کس چې رای ورنه کړي په $30 جریمه ورکوي. په قاهره کې د سیاسي چارو کارپوه سید صدیق امریکا غږ ته وویل چې په داسې حال کې چې د سیمې وضع خرابه ده، دلته خلک په مصر کې د سیاسي ثبات په تمه دي. په مصر کې د 2011 او 2013 کلونو دوو انقلابونو ملک لړزولې دي. هغه ویل خلک پرته د پلان او لارې انقلابونو په ځای په تدریجي او دوامدار توګه اصلاحات غواړي. بشکه سیمه ایز دښمنان بې ثباتۍ ته لمن وهي او خلک بغاوت ته هڅوي چې حکومت نسکور کړي. صدیق زیاته کړه چې مصریانو د غلار مخکې هم ازمویلې ده او ډېر زورونکي حالات یې ګاللې دي. هغه وویل چې زیاتره مصریان نه غواړي چې 2011 کال بیا تکرار شي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه ته په لوخ لسپارو.